نن جمعه ده د لنډیه قوس و ما د نومبر 28 السلام علیکم او سهار مو نیک مرغه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پایل سوې په لومړی نیم ساعت خبری مجلې سره زموږ خبرونه د ماشوم تر او دوام کوي په راپورونو کې اوري د جرمني یوې چارواکي له افغانستان د امریکایي پوځیانو په وتلو کې د بیړی مخالفت وکړ د او نور راپورونه تر خبرونو وروسته په غزنی کې چارواکي وایي چې د شخړو پر مهال د وژل سوو کسانو شمیر تر پخوا کم سوی دی په نورستان کې روغتیایي کارکوونکو ته د څلورو میاشتو معاشونه ورکول سوي خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل نسته د ترکیې یوې محکمې د پیلوټانو او قمندانانو په ګډون د پوځ 328 غړي په عمر قید محکوم کړل په غزنی کې د افغاني سترې میاشتې ټولنې چارواکي وایي په دې ولایت کې د وسلوالو شخړو پر مهال د وژل سوو کسانو شمیر کم سوی په غزنی کې د افغاني سترې میاشتې ټولنې رئیس عبدالعلیم نوري ازادي راډیو ته وویل د 2013 کال پرتله په 19 او 20 میلادي کلونو کې د جګړې له ډګره لږ مړي انتقال کړي
په 2013 کال کې موږ 515 جنازې انتقال کړې دي په 2019 کال کې 315 جنازې او په 2020 کال تر اوسه پورې 200 جنازې انتقال شوې دي اوس خوشبختانه جګړه کمواله پیدا کړې ده
سره میاشت د جګړې له ډګره یوازې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو مړي لېږدوي په نورستان کې روغتیایي کارکوونکو ته د څلورو میاشتو معاشونه ورکول سوي خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل نسته د نورستان د روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري ازادي راډیو ته وویل
د درملو په برخه کې د ژمنې توکو د رسیدلو په برخه کې هم لږ تاخیر شوی او د تطبیقونکي موسسې لخوا نه خو اوس چې دوی ته د عامې روغتیا د وزارت له لورې کوم کس پیسې ورکړل شوي دي نو مغه پیسو کې به دوی د ژمنې خطې ټوله تکمیلوي
په نورستان کې د 23 روغتیایي مرکزونو روغتیایي کارکوونکو د معاشونو د نه ورکړې له کبله له څه باندې 2 میاشتو راهیسې اعتصاب کړی و د تخار د ملي امنیت اداره وایي چې لس کسان یې د وسلوالو غلاوو قتلونو او د وسلو د خرڅلاو په تور نیولي د تخار د والي ویان محمد جواد هجری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موظفین فداکار ریاست امنیتی د تخار د ملي امنیت ریاست موظفانو په تعلقان شار کې په درو اپراتیفي عملیاتو کې دا کسان نیول دي
دغه هم ویل چې لنیول سو کسانو څخه یو موټر یو کلاشینکوف او یو اندازه مهمات ترلاسه سوي او ضبط سوي دي د ترکیې یوې محکمې د پیلوټانو او قمندانانو په ګډون د پاوځ 328 غړي په عمر قید محکوم کړل محکمې دغه کسان د 2014 میلادي کال په جولای میاشت کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ضد د خونړۍ کودتا په هڅه کې په لاس لرلو مجرم وپیژندل د تورونو کسانو محاکمه په 2014 میلادي کال کې پیل سوې وه او تر ډیره د هغو پوځیانو دوسیې وڅیړل سوې چې د انقرې په اکینچي هوایي اډه کې دیرول ترک چارواکي دا اډه د کودتا د هڅې اصلي سرچینه ګڼي د دوی د محاکمې پر مهال په محکمه او پلازمینه انقره کې سخت امنیتي تدابیر غوره سوي وو د استرالیا او بریتانیا چارواکو د ایران لخوا د استرالیایی بریتانوي څیړونکي کایلی مور ګیلبریت د خلاصون هرکلی وکړ نوموړي په 2013 میلادي کال کې ایران ته د سفر په لړ کې نیول سوې وه او په لس کاله بند محکومه سوې وه ایراني رسنۍ وایي چې کایلی مور ګیلبریت اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور نیول سوې وه او د دریو ایراني سوداګرو د خلاصون په بدل کې خوشې سوه د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریس پاین په یو بیان کې ویلي چې د نوموړي خلاصون د استرالیا د حکومت لپاره یو لومړیتوب و د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب هم په یو ټویټ کې د کایلی مور ګیلبریت د خلاصون او استرالیا ته د هغې د ستنېدو هرکلی کړی دی د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لویدیز د بیلاروس په کورنیو چارو کې په لاسوهنې تورن کړ سرګی لاوروف د تور په منځ کې له الکساندر لوکاشینکو سره په کتنه کې ولګاوه په دې هیواد کې د اګست میاشتې د ولسمشرۍ د لنجمنو انتخاباتو په اعتراض کې مظاهرې روانې دي زرګونه مظاهره چند د اګست له 9 نیټې را په دې خوا د هرې اونۍ په پای کې واټونو ته راوځي او د الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه کوي اعتراض کوونکي باور لري چې د اپوزیسیون 8 کلنه کاندیده سویتلانا تسیخانوفسکایا د انتخاباتو اصلي ګټونکې ده رویټرز خبری اژانس وایي ځینو ډیموکراتانو پر منتخب ولسمشر جو بایدن فشار راوړی چې د امریکا متحده ایالاتونو پوځي بودیجه کمه کړي. اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو دریو کلونو کې د امریکا بودیجه له څه باندې 619 میلیارد ډالرو څخه 340 میلیارد ډالرو یعنې شاوخوا 19% لوړه کړه. د سپرې په نوم د سټاکهولم د سولې د نړیوالې څیړنیزې مؤسسې د راپور له مخې چې د سږ کال په څور میاشت کې خپور سو د کورونا وایرس د اقتصادي اغیزو له کبله شی په راتلونکي کې د هیوادونو د پوځي بودیجو د زیاتېدو بهیر ودرول سي او دا امکان هم شته چې کمې سي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل ځای چې وریځ د تودوخې لوړه درجه وو ټیټه یو، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 3، مزار شریف اسمان ځای چې وریځ د اورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 2، کندهار اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 8، او جلال آباد هم اسمان ځای چې وریځ د اورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 9.
خاطر پردیس د هوا له حاله خبر کړو. د افغانستان سیمې او نړۍ له حاله مو د خبری مجلې د خبری راپورونو په برخه کې خبرو. د جرمني یوې چارواکي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو په وتلو کې د بیړي مخالفت وکړ. د افغانستان په سویل کې خبریالان په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال ایلیاس دایی د قاتلانو د مجازاتو غوښتنه لري.
نه وسلوالو طالبانو او نه افغان حکومت په دې ارتباط مشته خبریالانو همدارنګه د خبریالانو بنسټونو ته وضاحت ورکړی دی. دوی د شهید ایلیاس دایی قضیه د نور قضیو په څیر رسبابیزه ګڼي.
په افغانستان او نورو هیوادونو کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې زیاتې سوي. د فوټبال د پیژندل سوي ستوري دیګو مارادونا مړی خاورو ته وسپارل شو. د ژوند پرنګونی کې د کونړ له یوه پښ یا آهنګر سره خبرې سوي.
دلته تبرګیا جوړو، نور جوړو، چاړه جوړو، رګه جوړو، رمبې جوړو، پټه لور جوړو.
د خبرونې د سر موضوع راخلو. د جرمني یوې چارواکي له هغه څه سره مخالفت وکړ چې دی له افغانستانه د امریکایي پوځیانو په بیړه وتلو بلل. تر دې مخکې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په باب د دغه هیواد د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پریکړې اندېښمن دی. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر تیرې اونۍ ویلي و چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم سي. تفصیل له اسمت څاروانه.
د جرمنی د پوځوي چارواکي ایوا هوګل افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د متحدو ایالاتونو د اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د پلان په وړاندې خبرداري ورکړ. دا په تیرو نږدې لسو ورځو کې دوهم جرمنی چارواکی دی چې له دې پلان سره مخالفت کوي. د جرمنی خبری اژانس د راپور له مخې اغلې هوګل ویلي څه چې په کار نه دي په بیړه د ځواکونو ایستل دي. د زیاته کړه مهمه دا ده چې د ځواکونو د ایستلو هر راز پروګرام غږملوي. د جرمني دغه پوځي چارواکي همداراز ویلي چې په کار ده چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن غټ لومړیتوب داوي چې د ناتو له نورو غړو سره همغه راز چې امریکا ورسره یو ځای افغانستان ته تللې له هغو سره یو ځای راووسي. د راپور له مخې حاضر دمه جرمني په افغانستان کې نږدې 1250 پوځیان لري. دا ځواکونه د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونه روسي. اغلی هیګل ویلي تر اوسه پورې په افغانستان کې د جرمني 950 سرتیري وژل شوي. د دې په وینا په دې اړه چې په کابو 12 کې په افغانستان کې پوځي حضور څه بریال لرلې رښتونی بحث ته اړتیا ده. تر دې وړاندې تیرونې د جرمني د بندنوی چارو وزیر هایکو ماس په برلین کې یوې خبري غونډې ته ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه بیړناک اقدام به په دې هیواد کې د سولې د پروسې لپاره خنډونه زیات کړي. د امریکا سرپرست دفاع وزیر کریستوفر میلر د سه شنبه په ورځ وویل چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته رالیږ کړي. په همدې حال کې د تروریزم نړیوال انډکس یا شاخص شي چې افغانستان په درسته نړۍ کې تر ټولو زیات له تروریزم اغیزمن شوی دی. د دې انډکس له مخې چې د سولې او اقتصاد انستیتوت خپور کړی په نړۍ کې د ټولو تروریستي پیښو په سلو کې 1/3 په افغانستان کې شوي او په دې حساب افغانستان په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو لوی قرباني هیواد دی.
د اسمت په څاروان پر راپور کې موردل چې د جرمني یو چارواکي له هغه څه سره مخالفت څرګند کړ چې د افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو په بیړه وتل وبلل. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر تیر اونۍ ویلي و چې د جنوري تر نیمایي پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 4,500 څخه 2,500 ته راکم سي. د افغانستان په جنوب کې خبریالان وایي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې په څېړنې کې له ملګرو ملتونو هم د همکاري غوښتنه کړې ده. الیاس دایی څه باندې دوی اونۍ مخکې د هلمند په مرکز کې ظاهرا د ده په موټر پورې د نښلول سوي ماین په چاودنه کې ووژل سو. صادق رښتینی نورو حال راکوي.
د هلمند پهونی د ریاست مسولین وای تر 200,000 ډیر زده کوونکو لري خو ویل کیږي تر 100,000 ډیر.
د هلمند د رساجغ د بهونی مخکی د تل لپاره خاموش سو.
د نامنیو غربت او کورنی ستونز لامل د زده کړو څخه محروم دي.
الیاس دایی د تیری عقرب میاشتې پر 9 نیټه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د چسپکی ماین په چاودنه کې ووژل سو. په جنوب کې د افغان خبریالانو د ملاتړ او خوندیتوب بنسټونه وایي د الیاس دایی د وژل کېدو دوه اونۍ پوره کیږي خو اړونده مسولانو تر اوسه د هغه د وژل کېدو جزئیات نه دي څرګند کړي. د کندهار پریس کلب مسول جاوید احمد تنویر وایي د شاوخوا 15 ورځو تیرېدو سره سره افغان حکومت او وسلوالو طالبانو دوی ته د الیاس دایی د قتل په اړه وضاحت نه دی ورکړی.
متاسفانه د شهید الیاس دایی د شهادت دوی اونۍ پرس ولې نه وسلوالو طالبانو او نه افغان حکومت په دې ارتباط مشته خبریالانو او همدارنګه د خبریالانو بنسټونو ته وضاحت ورکړی دی. دا په دې معنا چې دوی د شهید الیاس دایی قضیه د نور قضیو په څیر هغه سببې زګنی.
جاوید احمد تنویر وایي که حکومت او وسلوال طالبان د الیاس دایی د قضیه په اړه چپاتسي او په دې اړه وضاحت ورنکړي نو دوی به د خبریالانو د ملاتړ د نورو بنسټونو سره یو ځای ګډ تصمیم ونیسي.
موږ په هیڅ صورت چپ او آرام نکښینو. موږ یو ځل بیا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د دواړو څخه د شهید الیاس دایی د شهادت د قضیه په اړه وضاحت غواړو. کچیر دوی هم دوامدار د نور قضیو په څیر چپاتسي د کندهار خبریالان په جنوب کې د خبریالانو بنسټونه به د مرکز سره د خبریالانو د ملاتړو ادارو سره یو ځای بیا یو ګډ تصمیم نیسي او په دې ارتباط به بیا موږ ورستۍ ژغ او ورستۍ پریکړه سرته رسو.
په جنوب کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسول احمد لودین وایي خبریالان او د الیاس دایی کورنۍ لا هم نه پوهیږي چې نوموړی چا ولې وواژه.
تر وسه پوری مشتدانه د سرګند سوي چې الیاس دایی چا وژلې دي اولې وژلې دي. موږ په دیاړه خپل اندیشنه او د دغه سی قضیو په ځنګړي ډول د شهید الیاس دایی د قضیه په اړه د ملګرو ملتونو سره هم خبرې کړې دي او د لیمو په کندهار کې د دوی د سیاسي نمائندګۍ څخه هم مرسته غوښتې ده تر څو د قضیه په روشنوالي کې زموږ سره مرسته وکړي. خو تر اوسه پورې موږ هیڅ ډول وضاحت په لاس کې نه لرو او یوازې داره تویل کیږي چې پلټنې روانې دي.
په جنوب کې د نوی یاد آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې مسول عبدالسمی غیرتمل وایي دوی ویره لري چې د الیاس دایی قضیه دي هم په دې حوزه کې د نورو وژل سو خبریالانو په ډول له څېړنې پاتې سي.
موږ د الیاس دایی د شهادت په لومړۍ ورځ د اندېښنه لرل چې د شهادت او د مړینه به هم دغسې پسې ورکیږي لکه د نورو شهیدان دا چې موږ په زابل و هلمند و روزګان و کندهار کې لرل چې د هغوی قضیې هم دغسې پسې پاتې سوي دي او بیا چا پوښتنه نه ده کړې. د شهید الیاس دایی د شهادت تقریبا 2 کیږي تر اوسه پورې دولت هغه سکنات چې باید لازم وای خبریالانو ته ورکړی وای د دوی کورنۍ ته ورکړی وای د دوی فامیل ته ورکړی وای کاملا نه دی ورکړی.
بلخوا د هلمند والی ویان عمر ځواک وای د الیاس دایی د وژل کېدو په اړه د پلټنی ټاکل شوی هیئت لا هم په څیړنو بوخت دی.
موږ په دې برخه کې یو ځانګړی هټ ټاکلی دی. هدف هم د دغه قضیې د دقیقو څېړنو ده چې په دې مخه باندې تر څو د قضیه دقیقه وڅېړي او په دې باندې کار وکړي او دم کړی. په دې کې امنیتي او کشفي ارګانونه دې ته رسېدلي دي قضیې سر کې دي. انشاءالله داخل وارد شوي د قضیې ته انشاءالله ډېر ژر په دې عقل باندې اقدام وکړي او هدف یې دا دی چې باید په دې برخه کې ډېر جدي کار وکړي او مخته ولاړ شي.
د الیاس دایی د وژل کېدو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. وسلوالو طالبانو تر دې مخکې ژمنه کړې وه چې د الیاس دایی د وژل کېدو په اړه څېړنې کوي.
ژوندۍ ودانۍ هم د شته نامنوي پر مهال یاس وزول سوي دي او یا چوکۍ او نور توکي د سیمې خلکو او نامعلوم کسان لخوا چور سوي دي. محمد الیاس دایی د ازادي رادیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اوس به احمد شیبر راته وی چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
Stars and Stripes ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له لوري د شکرانې یا تانکس ګیوینګ مذهبي ورځې د لمانځلو په اړه مقاله خپره کړې ده او لیکي چې دا ورځ سش کال د تیرو کلونو په څیر نه ده. په دې مقاله کې راغلي دي چې د قدس ملاتړ ماموریت وارله مخه د ایمیل له لارې یو بیان لیږلی و چې د پنجشنبې په ورځ به د شکرانې ورځ پوځیان داسې لمانځي چې له یوه بل به سره لرې وي. ورځپاڼې وړاندې د افغانستان د روغتیا وزارت دا شمېرې خپرې کړې دي چې تر اوسه په دغه هیواد کې څه باندې 45 زره کسان په کورونا اخته شوي دي او له دې ډلې 1212 تنه مړه شوي دي. خو سټارس اینډ سټرایپس په خپاره کړې مطلب کې پر دې شمېرو شک څرګندوي او لیکي چې ډېر کسان دي چې ټیسټ نه دی شوی نو د کورونا مثبتې پیښې ښایي په افغانستان کې تر دې ډېرې زیاتې وي. د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په افغانستان کې په کورونا د اخته بهرنیو ځواکونو د شمېر په اړه څه نه دي خبره کړې. Stars and Stripes لیکي دا سربیره پر دې چې سش کال د یو شمېر مثبت پیښو راپورونه خبره شوې دي خو دفاع وزارت د امنیتي دلایلو له امله دا شمېرې نه خبروي. د فبروري په 9 چې په دوحه کې امریکایانو له طالبانو سره د سولې کوم تړون لاسلیک کړی دی د هغې له مخې به ټول امریکایي ځواکونه د می تر میاشتې له افغانستانه وځي. نو شایي سش کال د امریکایي ځواکونو د شکرانې وروستۍ لمانځنه وي چې په افغانستان کې کوي. میل آنلاین خبرونې د یو شمېر هغو بهرنیو ځواکونو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې پخوا په افغانستان کې و. دا خبرونه لیکي آسترالیا د دفاع وزارت لږ تر لږه 10 په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د راپور په خاطر له دندو ګوښه کړې دي. خبرونه لیکي چې دا کسان د آسترالیا د ځانګړو ځواکونو غړي دي. د آسترالیا دفاع وزارت پر دې کسانو دا شک کړی دی چې دوی د هغو بشري سرغړونو شاهدان وو چې له ادعا سره سم د آسترالیا ځواکونو په افغانستان کې ترسره کړي دي. د همدې سرغړونو په تور 19 نور په آسترالیا کې د تحقیقاتو لپاره معرفي شوي دي. تیرونی په 455 مخونو کې یو تحقیقاتي راپور خپور شو چې پکې د آسترالیا ځواکونه تورن شوي دي چې د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ 9 کسان په افغانستان کې په غیر قانوني توګه وشل دي. د 2020 کال د سپتمبر له 11 وروسته د استرالیا تر 6000 ډیرو پوځانو په افغانستان کې خدمت کړی دی.
په افغانستان کې د سهار 8:03 سوی د جنیوا په نړیوال کانفرنس کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د 4 کلونو په موده د 13.2 میلیارد ډالرو مرستو ژمنې وکړې. دا مرستې تر هغې کمې دي چې 4 کاله مخکې نړیوالو د بروکسل په کانفرنس کې اعلان کړې وې. افغان حکومت د څومره مرستې هیله درلوده؟ احمد شیبره د مالیې وزارت له ویان شمروز خان مسجدي سره ژغېدلې او د جنیوا په کانفرنس کې د سویو ژمنو پوښتنه ورڅخه کړې ده چې دا مرستې د حکومت لهیلو سره سم دي او که څنګه؟
دغه کانفرنس موږ د توقعونو لا خطیر شه. دغه مرسته چې کم رقم وشولې ته د باندې 13 میلیارد که موږ دا مده نظر ونیسو چې نړیوال اقتصاد د کرونا له امله ډیره سخته ضربه لیدلې او ځینې لوی او واړه هیوادونه حتی د خپل اقتصادي وضع لپاره ډیر سخت تشویشونه درلودل. خو بیا هم دوی د افغانستان د دولت سره د بروکسل د کانفرنس په تړاو صرف 15% کم مرسته وکړل نو دا زموږ د توقعونو ډیره زیاته مرسته وه.
په دې غونډه کې ځینې شرایط هم نړیوالې ټولنې وضع کړې دي. فکر نه کوي چې دا شرایط یو څه سخت دي چې د افغانستان حکومت وتوانیږي چې دا شرایط په ځای کړي؟
د افغانستان دولت او ملت د دوه انتخابو سره مخامخ و. یا دا چې نړیوال همکاران خپل مرستې به حد زیاته کمې کړي، کیدای شي 1 یا 2 میلیارد ډالر هم نه وي شوی، یا دا چې مرستې وساتي خو ډېر سخت شرایط ورته وساتي. بنا اند افغانستان د حکومت خپل غوښتنه هم دا و چې مرستو ته مو په هماغه تیر ادامه ورکړي، ولې شرایط مو کولای شي سخت کړي. نو د افغانستان حکومت په دې حقیقت باندې پوه شوی دی چې د افغانستان د آینده لپاره دغه مرستې ډېرې سختې اړینې دي او د دې مرستو پرته موږ نشو کولای خود کفایي خواته
ولاړ شو. تاسو ویل چې شرایط سخت دي، کیدای شي چې تاسو اشاره ورته وکړئ چې کوم شرایط سخت دي؟
د شرایط ګوره په ټوله کې هماغه تیر شرایط دي، ولې دا ځل د نړیوالو د څېړنې او د میکانیزم د ارزونې به سخت وي. هر کال به مثلا د فساد سره د مبارزې، د کیف حکومت ولی، د رونوالي او د مثلا د شفافیت او په عوایدو بودیجه کې د زیاتوالي، په محاکمو څارنوالۍ کې د اصلاحاتو، همدارنګه د سولې په پروسه کې، نو هر کال به دقیق تعهدات لیکل کیږي، څېړل کیږي. او که د کال په پای کې نړیوال همکاران زموږ د جی ډی او عملي اقداماتو څخه خوښ وو، خو دغه کلنۍ مرسته به هر کال تر 2023 پورې دوام کوي. که نه یې، نو په ډاګه یې راته وویل چې بیا به دوی د خپلو په مرستو باندې پوره حق ولري چې یا یې ودروي، یا یې کمې کړي، او یا یې هېڅ رانه کړي.
د مالیه وزارت وایاند شمروز خان مسجدی و چې د جنیوا په کانفرنس کې له افغانستان سره د سویو مرستو د ژمنو په اړه څرګندونې کولې.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په افغانستان او نړۍ پورې بل تړلې مسأله د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا وایرس مثبت پیښې په زیاتېدو دي. افغانستان هم له هغو هیوادونو دی چې په وروستیو ورځو کې د کورونا وایرس پیښې پکې زیاتې سوي، او د پوهنې وزارت یې اړ ایستلی دی چې د حضوري زده کړو په اړه بیا کتنه وکړي، خو تر ټولو ډېرې پیښې د امریکا په متحده ایالاتونو کې ثبت سوي دي. تفصیل له عصمت څاروان نه.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې هم د کورونا مثبتې پیښې په ډېرېدو دي، په نړۍ کې په دې وایرس اخته کسانو شمیر تر 6 میلیونه اوښتی دی. حاضر دمه تر ټولو ډېرې مثبتې پیښې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې ثبت شوي دي. د ریوټرز خبري آژانس راپور له مخې د امریکا روغتیایي چارواکو له خپلو هیوادوالو وغوښتل چې د شکر ایستلو یا تانکس ګیوینګ د ورځې په رخصتۍ کې له سفر کولو ډډه وکړي، او په دې مناسبت په کورنیو میلمستیاو کې راټول نشي. دوی وایي له خبرداریو سره سره ډیر امریکایان د شکر ایستلو د ورځې په مناسبت میلمستیاوي کوي او یا سفرونه کوي، او له همدې کبله باور کیږي چې د کورونا پیښې په نور هم ډیرې شي. د امریکا د ساري او انتانی ناروغیو د مرکز رئیس ډاکټر انتونی فاوچی یو وار بیا پر خلکو ژغ وکړ چې د کورونا لپاره اعلان شوي مقررات رعایت کړي، لکه له یو بله لازم واټن ته پام وکوي، ماسک وکاروي، او په یو ځای کې له راټولېدو ډډه وکوي. د امریکا په ځینو ایالتونو کې د کورونا د ډېرېدو له کبله ښوونځي او رستورانونه بند شوي، او د نیویارک په شان په ځینو ښارونو کې نوي بندیزونه اعلان شوي دي. په همدې حال کې په پام کې ده چې ژر په امریکا کې د کورونا پر ضد عمومي واکسیناسیون پیل شي. د روټرز خبري آژانس پر اساس تر یوې اونۍ په لنډه بوده کې په امریکا کې 1 میلیون تنه په کووید 19 اخته شوي دي، او اوس په دغه هیواد کې د کورونا د ټولو مثبتو پیښو شمیر 2,240,000 ته رسیدلی دی. همداراز په دې هیواد کې 2,260,000 تنه په دې وبا مړه شوي دي. د روټرز خبري آژانس راپور له مخې په درسته نړۍ کې تر 6 میلیونه ډیر کسان په کورونا وایرس اخته شوي، او 1,400,000 تنه ورڅخه مړه شوي دي. په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې هم د کورونا پیښې په بیساري ډول زیاتې شوې دي. له همدې کبله د افغانستان حکومت د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ښوونځیو، پوهنتونونو او د ودونو د تالارونو د بندولو پریکړه کړې ده.
پر ګڼو مسایلو اوریدونکو سیمې سونه راستولې دي. خان محمد اسلامیار د هلمند له ندلیلي کې د شهید الیاس دایی په وجل کېدو سره د هلمند خلکو ژغ چوپ او خاموش سو، دا چې هلمند یو ناامنه ولایت دی. ازادي راډیو د پدې ولایت کې بل خبریال وټاکي. حمیده غنمرنګ له غزنی د شهید الیاس دایی شهادت په قضیه کې د حکومت ناغېړي نه بخښل کېدونکي جفا ده. محمد اسلام بیتاب د خوست ولایت څخه لیکلی چې د جنیوا په کانفرنس کې کوم مرستې چې د افغانستان له حکومت سره وسوي، باید افغان دولت پر هغو لارو چارو دغه مرستې ولګوي چې زیاته اړتیا ورته لیدل کیږي. محمد نبی خپلواک له غزنی، که طالبان افغانان وي نو بیا ولې تر خپل حاکمیت لاندې سیمو کې د بیت المال حفاظت نه کوي؟ محمد عارف حنیفي له هلمند، په هلمند ولایت کې درسي کتابونه نسته، او هم 4 میاشتنی ازموینې رانږدې دي، او زده کوونکي د زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. عبیدالله لغزنی لیکي چې په زنه خان ولسوالۍ کې د مکتبونو ودانی نشته د پوهنې رئیس ته ودانی جوړې کړې. قاری محمد نبی مینوال د هلمند له نادلی څخه لیکلي، د نادلی او مرجی ولسوالۍ خلک زیات خوشاله سو چې حکومت د هلمند سین اوبه ورخوشې کړې. او عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي، تر څو چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ونوځي د سولې راوستل ګران کار دی. د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله اوري. د نړۍ د فوټبال یو نامتو ستوري ولوید، د ارجنټاین پخوانی کیپټن دیګو مارادونا د 22 کلونو په عمر وفات سو. د هغه مړی خاور ته وسپارل سو. د ارجنټاین ولسمشر درې ورځنۍ ماتم اعلان کړی دی. تفصیل له احمد شبر څخه.
او پلازمینه بونس آیرس کې د ولسمشر د مړی دننه خلک په کتارونو د ډیګو مارادونا د تابوت مخې ته تیری شي. څوک چکچکی کوي، څوک ژاړي، څوک ګلونه پرې اچوي، ځینې چیغې وهي. باډیګاردان خلک نه پرېږدي چې ودرې شي. له مړی بهر د بیروبار د مخنیوي لپاره پولیسو موانع جوړې کړې دي. پولیس غواړي چې ورو ورو خلکو ته لار پرانیسي. د مارادونا مینوال د خپل اتل د جسد د لیدو لپاره پولیس پوری وهي، موانع ړنګوي او د ولسمشرۍ د ماڼۍ په لور ترمي. مارادونا چې په درې ورځني ماتمې د ارجنټاین خلک شینولي، کلونه کلونه یې دوی ته خوشي ور په برخه کړي. په 1988 کال کې چې کله ارجنټاین د فوټبال نړیوال جام کور ته یووړ، پولیسکونو زر کسان په بونس آیرس کې راغونډ شول. د خپل ملي ټیم د کپتان هرکلی وکړ. څلور کاله وروسته مارادونا بیا هم کپتان و چې د ارجنټاین ملي لوبډله د فوټبال د نړیوال جام تر پایلوبې ورسېده، خو جام یې جرمني ته پایلوت.
دا تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. په غزنی کې د سترې میاشتې ټولنې چارواکي وایي په دې ولایت کې د وسلولو شخړو پر مهال د وژل سو کسانو شمیر تر پخوا کم سوی دی. په نورستان کې روغتیایي کارکوونکو ته د څلورو میاشتو معاشونه ورکول سوي، خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل نسته. د تخار د ملي امنیت اداره وایي چې لس کسان یې د وسلولو غلاو، قتلونو او د وسلو د خرڅلاو په تور نیولې دي. د ترکیې یوې محکمې د پیلوټانو او قومندانانو په ګډون د پوځ 320 غړي په عمر قید محکوم کړل. د استرالیا او بریتانیا چارواکو د ایران لخوا د استرالیایي بریتانوي څیړونکي کایلی مور ګیلبریت د خلاصون هرکلی وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لویدیز د بیلاروس په کورنیو چارو کې په لاسوهنې تورن کړل. او رویټرز خبری ایجنټ وایي ځینو ډیموکراتانو پر منتخب ولسمشر جو بایدن فشار زیات کړی چې د امریکا متحده ایالاتونو پوځي بودیجه کم کړي.
دا ژوند رنگونه.
یار محمد مینون دی او قسم می لواری دا دلته وتا ینګروم وای او پخوته وای دا درې وړه قسمونه زما دي او دا کوم
دلته شي جوړه
دلته تبرګه جوړو لور جوړو چاړه جوړو دغه جوړو دا رمبه جوړو پټه لور جوړو قلفونه جوړو
څه قسم قلفونه جوړول شي
دا پښتو قلفونه جوړو
څو قسمه دي هغه قلفونه
هغه کې قسمونه دي یو قسم د سیده چې د لوکاټ داړو کې مقدار جوړیږي واړه هغه به مونږ دي پخوا به دي زنانه واخسته دي ماشومان غاړه کې بچول هغه به مونږ ور کول په هغه وخت کې 900 روپۍ هغه د خوشحالۍ نه به یو لور اله 100 روپۍ باندې واخسته هغه به دا ولي زما جویل قلف جوړ کړی دی خو ناری بیکل کنه نور داغه نه غټ منس کورا خم داغه نه سیوا دا جوړون
غټ سونه څومره وزن پورې غټ جوړوي
غټ وزن 2 کیلو جوړ کړی دی ما 2 کیلو او 200 ګرام
او د دې قیمت څو دی 2 کیلو نه چیزات
دا د دې قیمت 2.5 زره
او دا کسب د چیرته زده کړی دی
دا کسب مې په دې پښت کې یاد
څومره وخت کې چې دا کسب کېته
زه زما تقریبا کلونه راته معلوم نه دي خضر کوټوال نه بس نه سي په دې کار کې خپل گرفتار یم
څومره عمر دي دي
عمر به رہی به خدای به نو ګناګارې چې دا دا و او نه باوخت یم بچی مې درې الکان دي او دا یو راسه شریک دي او دا دوه بیل دي کور مې وای یو کوټه ده د څلور کسانو سکونت پکې نه کېږي دلته د دوه میاشتې درې کېږي چې څلور رانی لاس رانی دی راغلی او مخکې به راله راتللی پنځه سوه شپږ سوه اته سوه زرو پورې کسه پورې د خلکو د بارایي کار به راغی نو ما به وکړو او پیسې به مې ترې واخیستلې نو اوس هغه کار څوک نه راوړي کار بیخي په ټپه ودرېدلی
د کرونا سره ولاړ دی
کرونا نه مخکې ودرېدلی دی